د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
درنو اردوونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد هم لمړی پام وکړی د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو ته پاکستان او چین په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په بیړه د افغانانو سره بشري او اقتصادي مرسته وکړي خو څېړونکي وایي پاکستان د طالبانو د واکمنۍ وکالت کوي او هلته خپل اهداف لري په کابل کې د مدني ټولنې په لسګونو خزینه فعالانو د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره لاریون کړی او په سودان کې لارون کوونکو د پوځي کودتا پر ضد لارون نه کړي او د امنیتي ځواکونو په ډزو کې درې مظاهره چیان وژل شوي او اتیا نور ژوبل شوي دي اوس هم پوره خبرونه اورئ پاکستان او چین په نړیواله ټولنې غږ کړي چې په بیړه دی افغانانو سره بشري او اقتصادي مرسته وکړي خو څېړونکو وایي پاکستان د طالبانو د واکمنۍ وکالت کوي او هلته خپل اهداف لري اخو د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجو هم د پاکستان لپاره د کاناډا های کمشنر سره لیدنه کړي د افغانستان په تازه وضعیت خبرې کړي د پاکستان د وزیر اعظم دفتر ویلی چې وزیر اعظم عمران خان او د چین د ولسمشر ترمنځ خبرو کې د افغانستان پر وضعیت هم بحث شوی دواړو مشرانو له نړۍ غوښتي چې له افغان ولس سره دی مرستې وکړي ترڅو د افغانانو ستونزې کمې د خپل منځي جګړو مخنیوي وشي او د هیواد له بیا رغونې سره مرسته وشي د یو بل خبر لمخې چینایي چارواکي وایي چې د بهرنۍ چارو وزیر وانګ یی دا ونې د طالبانو له لوړپوړو چارواکو سره د خبرو لپاره قطر ته تللې د چین د بهرنۍ چارو وزارت ویاند وانګ وینین تیر ورځ تر دې لیدو کتو مخکې وویل د قطر د بهرنۍ چارو وزیر او د صدر اعظم د مرستیال شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی په بلنه د چین د بهرنۍ چارو وزیر وانګ یی به د اکتوبر په 15مه او 16مه د دورزنی سفر لپاره په دوحه کې وی د دې سفر په لړ کې به وانګ یی د طالبانو د سرپرست حکومت له یو پلاوی سره هم وویني چین ویلی چې د اگست راهیسې په افغانستان کې لوی بدلون راغلی او اوس دغه هیواد خلک تاریخي فرصت لري چې د راتلونکي په اړه خپل واقعیتونه پریکړه وکړي د چین د بهرنۍ چارو وزارت له طالبانو غوښتي چې پولي خلاصې پاتې کړي او هم یې له افغانستان سره د یو دیرش میلیونه ډالره بشري مرستو وړاندیز کړي د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر په دوحه کې د چین د بهرنۍ چارو له وزیر وانګ یی سره پرون پر سیاسي او اقتصادي اړیکو خبرې کړې دي د مدني ټولنې په لسګونو خزینه فعالانو د نهه یاسې شنبې پورست په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یوناما دفتر سره نږدې د خپل حقونو ترلاسه کولو لپاره لاجون وکړ دغه خزینه فعالانو د لارون پر مهال د کار حق د زده کړو حق زموږ د ازادي حق دی شعار ورکوه او د افغان خزو د حقونو په اړه د نړیوال ټولنې پر چوپتیا هم انتقاد کاوه د غلارون کوون کو د ملګرو ملتونو بې تنایی د تاریخ شرم دی او هم تاریخ ستاسو پر چوپتیا شرمیږي شعارونه ورکول د خزینه لارون کوون کو د لارون له تاوتری خالی پرته پاید ورسید د دغه لارون یو تنظیمون کې امریکا غږ ته ویلی چې دوی غوښتل خپل غوښتنې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مومی منشي د ځنګړی استازي مرمن جبر الاینس ته ورسوي خو له ځنګړی استازي سره په کتنه بریالی نشوي په سودان کې لارون کوون کو د پوځي کودتا پر ضد د ګولیا دوشنبه په شپه لارون کړي امنیتي ځواکونو په لارون کوون کو باندې ډزې هم کړي چې د سوداني ډاکټرانو د کمیټې په وینا درې مظاهره چان پکې وژل شوی او اتیا نور ژوبل شوی دي د سودان د پوځ مشر جنرال عبدالفتاح برهان د ګولیا دوشنبه پورس پټول هواد کې بیړنۍ حالت اعلان او د ملکی پوځي ګډ شورا د پای اعلان کړي یاد شورا د تیر دوه کالو راهیسې دغه هواد چلاوه پوځي جنرال په ټي وي باندې ورسته له هغه وینا کړي چې امنیتي ځواکونو لومړی وزیر عبد الله همداک او د خپلواک شورا نور چارواکي نیولې دي اسرائیل په روانه اونۍ کې د خپل هوایي ځواک تر ټولو پراخ تمرینونه کوي چې ګڼ غربي هیوادونه او هند هم پکې برخه اخلي او د عربي متحده اماراتو د هوایي پوز مشر به یې کتنه او څارنه کوي د اسرائیلو د هوایي ځواک د عملیاتو مشر امر لازار ژورنالیستانو ته وویل دغه تمرینونه به په ایران باندې تمرکز ونه لري، خو پوځي چارواکو ویل چې ایران اوس هم د ستراتیژیکو غواخونو او د دوی د پوځي پلانونو په سر کې ځای لري. اسرائیل د 2013 کال راهیسې د نجف په دښته کې په هرو دوو کالو کې پوځي تمرینونه کوي. په دغو تمرینونو کې فرانسه، امریکا، جرمني او همدارنګه برتانیا چې په 1948 کال کې د اسرائیلي دولت د جوړېدو راهیسې د لومړي ځل لپاره په اسرائیلو کې الوتنې کوي هم برخه اخلي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. پاکستان او چین نړیوالې ټولنې اتحاد افغان اولس سره په سملاسي ډول د بشري او اقتصادي امداد ورکولو اپیل کړي. سیرون کې وایي پاکستان د طالبانو د واکمنۍ وکالت کوي او هلته خپل اهداف لري. په دې باندې یو تفصیلي رپورت د ډیوا خبريال ارشد حسین ناورو.
د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر لخوا د دغه ټلیفوني خبرو په اړه جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې عمران خان او د چین صدر شی جینګ پینګ ترمنځ خبرو کې د افغانستان په وضعیت هم غور شوی. دواړه مشرانو نړۍ ته د افغانستان سره د مرستو اپیل کړي چې داسې د افغان اولس په مشکلاتو کې کمی راشي او الته د عدم ثبات پرته د خپل منځ جګړې مخه هم ونیول شي. وزیر اعظم عمران خان ویلي چې افغانستان د بشري بحران څخه د ژغورلو لپاره د مرستو ضرورت دی او باید چې نړۍ د افغان اولس د اقتصادي کشالو څخه د راويستلو لپاره کردار ولوبوي. پاکستان او د نړۍ نورو هیوادونو په افغانستان د طالبانو واکمنۍ لا تر اوسه په رسمیت نه دا پیژندلې. دا په داسې حال کې چې سبا د شورو پر ورځ د ایران سرخار تهران کې هم د چین او روس په ګډون د افغانستان د گاونډي هیوادونو غونډه د طالبانو د ګډون پرته کیږي. او همدارس د طالبانو یو کلاوی د قطر سرخار دوحه کې د چین د بهرنو چارو وزیر سره هم لیدل کتل کړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان په یو پیغام کې ویلي د طالبانو رئیس الوزرا مرستيال مولا برادر اخون د چین د بهرنو چارو وزیر وانګ یې سره په دوحه کې لیدل کړي. هغه ویلي د دوی پلاوی لچینای چارواکو سره په لیدنه کې د اقتصادي پانګونو او د نورو موضوعاتو په حق لا خبرې اترې کړي. بل لوري ته د ایران د بهرنو چارو د وزارت ویان سید خطیب زاده وایي سبابه تهران کې د افغانستان د گاونډي هیوادونو د بهرنو چارو وزیرانو غونډه پیل شي چې روسیا، چین، پاکستان او نور به پکې ګډون کوي. ځای مطبوعات وایي په دغه غونډه کې د ګډون لپاره د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي هم ایران ته رسیدلی. د پیښور پهنتون د نړیوالو اړیکو د سانګې استاد خورشید خان وایس اف امریکا ډیو ته وایي پاکستان او د سیمې هیوادونه د طالبان واکمنۍ د افغانستان د کشالو یوازنې حل ویني.
یو دا دی چې پاکستان د سیاسي طور د خپل چې کوم ویلې کېږي پروجیکټ په دې ځان لګي نو اوبویسلی د حفاظت کوي. او بل دا دی چې دا کوم انساني کوم اسسټنس دی او هیومینیټیرین کوم اسسټنس دی نو په دې کې دی یو خان دغه والا رول پلی کول غواړي. د یو مین
خود باندینو چارو یو بل سیړنکار ډاکټر سرفراز خان وایس اف امریکا ډیو ته وایي چین په افغانستان کې اقتصادي مفاد او پاکستان ستراتیژیکي مفاد لري.
ماین دی او الټی وزیر د مادیات وغیرہ کې ودایي دلچسپي چې په ټول دنیا د مادیات اره ورډي یو بیا چې دی هغه باندې نوې شته جوړي بیا پای خرسي بل نو خبردار چې طالبان د اویغر کم کسان دي د سیمکیانګ والا کم مسلمانان دي اغي پزره دغه چې لا کار ولګوي د ظاهر د چټ خواخا به کوشش کوي چې افغانستان باندې خبرې وکړي. بل ګاونډې د چې ظاهر د چې افغانستان یا هر د چې مشکلي ګاونډې کې تکلیف نو هغه ته ورسېږي چې ځکه اغه ته وګوري په تزویاتي مسله د پاکستان زیاته د انساني مسله او ورسره ورسره دا چې د مسلمان ترګر یا اغي ترګر سره ویلاونه شي دا د اغي خبره او مادیات خبره تجارت خبره اوڑا دیکھی گی سٹین تو فی الحال کو ممکن ادا کری تجارت ورجے حال کې څه باقاعده حکومت تخکاری طالبان
د ملګرو ملتونو د خوړو سازمان ډبلیو ایف پی چارواکو هم خبرداري ورکړې قسم لاسي اقدامات و نشي نو سګنی جمی کې په ملیونونو افغانان د لوګ سره مخامخ کېدي شي.
د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده.
دا وایس اف امریکا ډی وی ریډیو دی. په کابل کې نن بیا یو شمېر خلکو د خپل کارونو او تعلیم د حق لپاره احتجاج کړي او د نړیوالې ټولنې غوښتنه کړي چې د دوی په حقونو پټ خپل پاتې نشي. بل لور ته د طالبانو یو پلاوی په قطر کې د چینایي چارواکو سره لیدري او د دوه هیوادونو په اړیکو او نورو مسایلو خبرې کړي دي. ایران سبا د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو یو غونډه کوي خو طالبان پکې برخه نه اخلي. دا ټول موضوعاتو په اړه نور تفصیل د ډیوه خبريال بارکوال میا خیل ناورو.
په یو ونی کې دا دویم ځل دی چې افغان شذې په کابل کې د خپل حقونو لپاره احتجاج کوي. نن هم ګڼ شمېر شذې په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یوناما دفتر ته نږدې احتجاج ته راوتلې وي او پر نړیوالې ټولنې نیوکه کوله چې ولې د افغانستان پر بحران غلي دي. د غوښدو په لوړ اواز شعارونه ورکول او په لاسونو کې هم شعار پاڼه راخستي وي. پردغه شارپانو لیکلی وو نړۍ ولی زمرد د تباهی ننداره کوي. د ملګرو ملتونو بې پروايي شرم دی او موږ د کار او تعلیم حق لرو. یو احتجاج کوونکې او د شذو د حقونو فعال وحیدې امری فرانس پرس خبری ایجنسی ته ویلي موږ د ملګرو ملتونو له عمومي مشر غوښتنه کوو د کار او تعلیم لپاره زمرد د حقونو ملاتړ دی وکړي. موږ نن له هرڅه بې برخې شوی یو. د وی او آشنا څنګه وای احتجاج کوم کوشش او غشتل خپل غشتنه په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر دیبورا لاینز توڑان دکړي خوای له هغه سره په لیدو بریالي نسوي. یو بل احتجاج کوم کې د مدني ټولنې فعال حسنا سعادت وای نړۍ والی د افغانستان پر بد حالت پټ خوله ده.
ملګری ملتونه ولی افغان خوځو ته پام نه کوي. هر ورځ فقر چیغي وهي، ماشومان مومري، سړی مولا بیکاری چیغي وهي، دوی ځان وژنې کوي. نړۍ ولی غلې ده؟ ولی هیڅوک زموږ غږ نه اوري؟ ولی موږ باید په کورونو کې بندیان شو؟ تر څو به موږ بندي یو؟ آیا موږ حق نه لرو چې په ټولنه کې فعالیت ولرو؟
د شذو نننې احتجاج کته هم په سولېزه توګه ختم شوی خو فرانس پرس خبری ایجنسی وایي کله چې دغه شذې د کابل حساسې سیمې ته چې په کې د لویدیځو هیوادونو سفارتونو دی ورغلې نو طالب وسلوالو دوی او خبريالانو ته له دې ځای د تلو امر وکړ. ای اف پی وایي د دوی خبريال بیا ولې دل چې لسګونه امنیت ساتونکو طالبان راغلل خبريالان پر شا وشړل او له ځای خبريالې د هغه موبایل ټلیفون له دې کابل واخست چې هغه د احتجاج ویډیو جوړولا. طالبانو د شذو د دې تازه احتجاج په اړه څه نه دی ویلي خو دا وکوي چې شذو ته په ادارو کې د کار کولو اجازه ورکړې ده خو د میډل او های سکولونو نجونه لا هم خپل تعلیم او د هغو استادان د خپل شوونه دندوته نه دستنې سوي. که څه هم نړۍ لا د طالبانو کابینه ټول شمول نه غني او وايي د شذو په ګډون د دې هیواد ټول اړخونه پکې نسته او د طالبانو حکومت لا د نړۍ هیڅ هیواد په رسميت نه دی پیژندلای خو طالبانو بیا په هیواد کې دننه او بهر د سیمې د هیوادونو له مشرانو سره رسمي لیدنې پیل کړې دي. د افغانستان د وزیر اعظم یا رئیس الوزرا لمړی مرستیال مولا عبد الغنی برادر او د طالبانو د بهرنیو چارو نگران وزیر امیر خان متقی د محل په قطر کې دي او د چین د بهرنیو چارو وزیر سره بلابلی ناست کړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وای په دغه لیدنو کې دواړو لوريو په سفارتي اړیکو دواړو خيزه سوداګرۍ له افغانستان سره د چین پر بشری مرستو افغان زدکونکو ته په چین کې د لوړو زدکړو د زمينه برابرولو او د دواړو هیوادونو پر اړیکو هر اړخیزه خبري وکړه.
په غونډه کې د چین هیواد بهرنیو چارو وزیر او د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزیر ترمنځ پریکړه وشوه د ریګونی کمیټه به جوړیږي. یو کمیټه به د سیاسي موضوعاتو او ډیپلوماټیکو هڅو موضوعات تعقیبوي تر دې چې بریالیتوب ته ورسیږي او دومره کمیټه به د افغانستان او چین ترمنځ د همکارو او یو بل سره د تفاهماتو رامنځته کیدو لپاره منځ ته راځي او همکاري ته دوام ورکړي او دریمه کمیټه به خاص اقتصادي مسائل په افغانستان کې دي چین دی پروژو د عملی کول او امدار از دي استخراجات او برخه کې چین د همکارو په اړه باندې کار کوي چې د افغانستان اقتصاد ته مخامخ ګټه ورسیږي.
ټاکل شوی سبا په تهران کې د افغانستان پر حالاتو یو کانفرنس وسی. په دې کانفرنس کې به د پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي او د چین د بهرنیو چارو وزیر به هم په انلاین بڼه په کانفرنس کې برخه واخلي. ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي د دوی د حکومت پلاوی به په دغه کانفرنس کې ګډون ونه کړي، خو ښاغلی مجاهد د ایران د دې کار ملاتړ کړی او دا کانفرنس د افغانستان په ګټه بللی دی. بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
وایس اف امریکا دی ریډیو دی. په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ راتلو سره ګڼ شمیر سندرغاړي او هنرمندان نور هیوادونو ته تللي دي. دوی وایي چې په ملک کې پاتې شي ویني د تیر په سیر یې د موسیقي په سر د سزاګانو سره د مخ کې دی امکان وو نه کده ژوند او موسیقي ژغورولو د پاره نور هیوادونو ته تللي دي. سندرغاړي زیا سحر او شمس راحیل هم په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ راتلو پس پیښور ته راغلي. وای په افغانستان کې به یې ټي وي چینلو سرکار کو او په ودونو کې به موسیقي پروګرامونو تتلل کوم چې د دوی د معاش ذریعہ و. خود طالبانو راتک سره خپل د موسیقي ټول آلات افغانستان کې پریخي او سرپنا په خاطر په خبر تر اغلی دي. نور حالي د دیو خبريال ارشد مومند پر ريپورت کې وره.
یا رنگ د انسان لرم ما وجنه یا په خدای ایمان لرم ما وجنه رنگ د انسان لرم ما
خوږه د سندرغاله زیا سحر او د ربا پوستاس شمس راحیل په افغانستان کې د طالبانو واکمنې راتورستو پاکستان ته راغلي او په پیښور کې میشتي. دوی وای په خپل ملک د سندر ارمان نیمګړې پاتې شوې. د راتلو په وخت د خپل ژوند بچ کولو د پاره خپل د باپونه او د موسیقي آلات افغانستان کې پریخي او په پیښور کې د یو ملګري موسیقي آلات باندې خپل د موسیقي تندماتي. وای د طالبانو راتلو سره ژوند ته خطر وو. په بدل هویه کې په سختو لارو پیښور ته راتلل او دلته ژوند تیروي.
داسې و چې دا کله نه دا خلک راغلل د دې د دې راتګ نه مخکې مونږ ته دا خبرې شوې دي چې دا کومه شاعري دا کومه د وطن باره کې کومه داسې د مینې محبت او د سولې باره کې بونه مونږ ته به ویل چې را دا شان تاسو مو وای. او کله نه چې دوی راغلي دي نو تقریبا چې دوی راغلل پنځل شپاړس ورځې مونږ په کورو د رزق درک نه وو، حالات خراب وو، بالکل روزګار ګډوډ وو، نو هغه بیکاری او هغه بے وسی مجبور کړو، هغه غربت هغه تکلیفونه داسې کړو چې بس نور سونه سنو چر مونږ ځان ته سپې کړې وې. اله ډیر ګډو شنو په دې وجه مونږ زړو کو شهر مونږ راشو مسافرت ته دی خوراو.
وی وای په افغانستان کې په تیر حکومت کې په بیلابیلو ټي وی چینلونو کې کار کاو. ودونو ته به موسیقي لتلل، خو د طالبانو راتلو سره هنرمندانو ته د ډوکو خبرونو ویارول او خپل ملک یې پریښودو.
خو چې کله دا په 15 اگست باندې طالبان ناغله نظمونه هر څه پاتې شو، مور پلار بچی هلته پاتې شو، موږ دلته رالو پاکستان ته. ولې چې زموږ سر ته خطر وه، تا خطر دا نه چې مخکې طالبان راغلی وو هغه چې کمی کارنامی هغه کړی وي هغه کارنامو نه مونږ خبرو او لیدلی وو چې چا نه لاس کټ کا څوک سنگسار کا څوک کول چا سره څوک څوک په سړک رہی سار کا نو دا غي وجه یری دو بیا مور پلار هم په مونږ باندې یری د وی شهر ځانو باسي چې تاسو دلته سکرین کې هفته کې با مونږه درې ټیمه په سکرین کې وو پلمر ټی وی کې نو هغه د وجه مور پلار هم خوخه نه وو حالات ټیک نو چې میوزیک بند شو بیا په مونږ هلته څوک سکی
وی وی په خبر کې ورته الله هم د اوسېدو قانوني اسناد نه دي ترلاسه شوی دوی غواړي چې هم دی هنر د لارې معاش وګټي خو په خبر کې هم ورته د دې هنر د لارې خپل راتلونکي ډېر روښانه نخکاری ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا په خبر
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري مش پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com ټوئیټر @voadiva د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده
امریکا ډی ریډیو دی د خیبر پښتونخوا جنگ زپلی قبایلی ضلع شمالي وزیرستان په شیو علاقه کې ځای خلکو د امنیتی سرتیرو په ضد احتجاج کړی چې په خلکو یې کورونه خالی کړی دي د کابل خیل قبیلی د احتجاجي مظاهره پیل کړی ده د علاقې پولیسو تایید کړی چې امنیتی سرتیرو د سکیورټی اندېښنو له امله دغه کورنۍ او ته د کورونو خالی کولو امر تر اخیره وروسته کړی چې تیرونه په امنیتی سرتیرو غوښتوال برتر سره شی وو پولیس وايي چې احتجاج کوونکو سره د جرګي د لارې خبرې پیل کړی ادنان بتنی نه په نور حال اورو
د شمالي وزیرستان شاو کابل خیل کبیلی ریاض اسکر نمیتن وایس اف امریکا ډیوا ته وویل احتجاجي پرلته تر هغه ورسته پیل کړی چې په علاقه کې امنیتی سرتیرو د پینځو کسانو کورونا خالی کړي او د غرزولو امر یې کړی دی هغه ویل دا کورونا تر هغه ورسته خالی کړی شوی دی چې په یاد علاقه کې د امنیتی سرتیرو په یو پوسټا وسلاوال بریج شوی وو هغه زیاته کړه د کورونا استل شوی کسان چې پکشي زنانه او ماشومان هم دي د هغوی لپاره په دې یخ موسم کې د سر سوري او د خوراک څاک هیڅ تنظیم نشته هغه دا هم ویل د ضرب عذاب عملیاتو پر مهال دوی کورونا پرې شي وو او د عملیاتو وروسته دوی ته ویل شي وو چې دا سیمه د وسلوالو څخه پاکې کړئ شي وي دي خو بیا هم د امنۍ پیشې پکشي رامنځته کیږي ریاض اسکر زیاته کړه د هر نه امنۍ پیشې وروسته ځای ولس زورول کیږي تشدد پرې کیږي او گرفتار وي زیاته کړه د علاقې د صوبایي پارلمان غړی او د صوبې د مرستو او بیا آبادکاری وزیر اقبال وزیر هم د دوی په دغه ستونزو غلې دي ځکه مجبور شوی چې د احتجاج د لارې خپل اواز چارواکو ته ورسوي
ته کابل خیل کوم ټول په درنه باندې ناشته چې ترته پر د کورونا نه خلیسي مونږ خپل کورونا نه ویلل شوی مونږ دا درنه ترغه پر نه ختمه وو کابل خیل کام ته دا یره دا چې دا بل ورځ په بل ځای باندې باندې کیږي د طالب ذمہ وره خو دې شي او د ارمی خپل د مو خو د خپې شي د طالب څرګندارانه شي کولای
وحید الله نمیتن اول دولس نفر کورنۍ لري د کورنا استل شوی زنانه د خپل خپلوانو کورونا ته لیږلې او دوی په علاقه کې یو بل چا سره ډیره شوی دي هغه ول دا کور د عملیات ورسته په سلويش لک روپو جوړ کړی وو خو دوی ته ویل کیږي چې دا به غرزول کیږي هغه ول کڅو جرمي وي دوی د عدالت ته وغواړي کور خو څه جرم نه دی کړی
کمیشته امر وکړ چې درې تر اکلې د اسلام آباد نه تر کېد شوی دا پولیس در باندې ختمه وی دا کړی چې جن کې سره جوړل په دا حالت باندې وو چې موږ کلی نه هغه کور نه لسکي مخته ځکه راځي د بل کور و چې موږ وړي کای کور د پټو گزارا شي نه راته نه وتلې څنګه کسونه کیس په سکول کې سمولي چې جن دا خپل خپلون دا ولا جل دې ویری په تاریخ نه د جوړا کړی او نه نیاتی اشتاده وي
په شبکې د امنیتی سرتیرو په یو پوسټا وسلوالو د اکتوبر په 13 نیټه بریټ خړې وو چې په خپله د پاکستان یو عسكر وړل شوی او دوه نور روبل شوی وو دغه بریټ ځمداري لا کارونه ګرځول شوی د پاکستانی طالبانو ډلې په غاړه اخستې وو د پاکستان پوز ویلو د بریټ وروسته امنیتی سرتیرو د پیښې ځای ته رسیدلی او په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړی دي
خو دای نو ویلی چې د خلکو کورونا خالکړی شوی دی. د علاقې رنده پولیسو افسر ډی ایس پی اعظم خان وای صف امریکا ډیوا ته وویل دوا کورونا خالکړی شوی دی چې د امنیتی سرتیرو پوسټ سره په دیرش غزه فاصله کې دی. هغه ویل دغه ځینې په امنیتی سرتیرو بریټ شوی وو. زیات اکړه د احتیاج کوونکو سره سهار په خپل لیدلې او د ځای جرګې د لارې د احتیاج کوونکو سره خبرې پیل کړې دي. دا یادونه ده چې د روان د اکتوبر په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې په امنیتی سرتیرو 15 بریدونه شوي چې په کې لس پاکستانی عسکر وژل شوي او یو شمېر نور ټپي شوي دي. دا بریدونه د شمالي وزیرستان پر شواس پینوام غړیوم او میرانشاه سیمو کې شوي دي او دغه پیښو زمواري لا خورنه ګرځول شوي پاکستانی طالبانو ډلې په غاړه اخستې دي. عدنان بیٹنائی ڈیوا شمالی وزیرستان والی
دا واشنگٹن ڈی سی نا دا دا وائس آف امریکا ڈیوا خبرونه ده.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ٹویٹر آئی ڈی دا @voadiva. امریکا ډی ریډیو دی وفاقی شری عدالت یم حکمې د سوری ریواج غیر اسلامي ګرځولې. د غیر ریواج چې خیبر پختونخوا کې ورته سوره او سین صوبې کې ورته وانی ویل کیږي دا سری ریواج دي چې اکثر د یو جنې بدل کی یا نور دښمنی ختمولو لپاره جرګه د مجرم فریق له طرفه یو کوم رجنې د تاوان په شکل کې بل ته بدل کی ورکوي. دغه جنې ژوند به ټول عمر د خپل دښمن په کور لکه د یو غلام تیریږي. دا قانون په نظر کې د غریوای د وړاندې نه غیر آئینی او غیر قانوني ګرځول شوی او د وفاقي شری عدالت رستیو کې د غیر اسلامي عمل ویلي او د اسلامي تعلیمات خلاف عمل بللي. او د خځو حقوقو لپاره کارکونکو د تسنګه ګوري د صادق قاسم شاپه ریپورت کې وره.
د دغه عدالت چیف جسټس نور محمد مسکینزی په مشرۍ کې د وفاقي شری عدالت درې کسیزه بنچ ته سکینه دیبي په خواص فیصله کې وویل د جګړو فیصله کې یا روغه کې د کم عمر جنکو په سوره کې ورکول د اسلامي قوانين خلاف عمل دی او علما هم په دې یو رائے لري چې وانی او سوره د اسلامي تعلیمات خلاف دي. د سوات یو مدني فعال حدیقه بشیر وای نو په هیږي د وفاقي شری عدالت په دغه فیصله خوشاله شي که خفه شي. هغه افسوس کوي دغه ستر عدالت ته دومره مدوله کېده چې دا وایي چې سوره غیر اسلامي عمل دی.
خولګه اټس ا کلیئر کټ خبر اواز اټس ان اسلامي خدای په باوجود هم دومره ټایم واغستو کنه او دومره سوچ په مونږ وکون تا سوچو کې کوم دا نور لوز به خاص کړ د خزو د پاره نو پاره کې دي دومره سمره سوچ کوي او سمره لکه هغه به سمره ټایم اخلي او لو پاس هم شي نو بیا دا ری په امپلیمنټیشن کې سمره ټایم اغستل کی او بیا چې کله خاص کرکه پیکې ترار سیرار سینو هغه سواد تبینو لکه هغه بل زمانه.
د خزو د قانوني حقوقو لپاره فعال یو وکیل مهبش مهیب کاکا خیل هم وای د فدرل شریعت کوټ دغه فیصله خو اوس رااله خو په دې حق لا دوران دینه قانون موجود دی او سوره یو جرم دی او په قانون کې د دې سزا شته.
فدرل شریعت کورٹ چې کوم دی د دې فیصله اوس په دې باندې رااله خو دې باندې مخکې نه پاکستان پینل کورٹ کې یو سیکشن دی 310A هغه کې دا ویلي دی چې یو خزا سول بدله سولا کې ورکول کوه سوري یا واني په شکل کې نو هغه با الیګل کنسیډر کیږي او د هغه چې کوم د سزاګانې سخت دي کم از کم وو کال قید دی زیات نه زیات وو کال او لس کال قید دی او کم از کم درې کال قید بده کې با ورکړي کیږي.
قانون پوها مهوش مهیب کاکا خیل وای د سوري جرم شمیرې خوازي هنه دي خو اکثر داسې پیښه په خبر پختونخوا کې کیږي. د خزو د حقوقو لپاره کارکونکو وای دوی امید کوي چې وفاقي شری عدالت سوره غیر اسلامي ګرځولو کې ډیره مدعوله غوله خو د دې فیصلې نه پس به د خبر پختونخوا عام خلک دغه غیر اسلامي او غیر انساني رواج نه ډډه وکړي او خپل کم عمره لونه او خويندې به سوره کې نور کوي. ساديه قاسم شاه وی او ډیوا په خبر.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جبه ریڈیو دے
درنو اردوونکو السلام علیکم. دا وائس آف امریکا ڈیو دا مجاہد جواد ہم لمڑے پام کھڑے د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو ته. پاکستان او چین په نړیواله ټولنې غږ کړی چې په بیړه د افغانانو سره بشری او اقتصادي مرسته وکړي، خو څېړونکو وایي پاکستان د طالبانو د واکمنۍ وکالت کوي او هلته خپل اهداف لري. په کابل کې د مدني ټولنې په لسګونو خزینه فعالانو د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره لاریون کړي، او په سودان کې لاریون کوونکو د پوځي کودتا پر ضد لاریونونه کړي، او د امنیتي ځواکونو په ډزو کې درې مظاهرچیان وژل شوي او اتیا نور ژوبل شوي دي. اوس هم پوره خبرونه اورئ. پاکستان او چین په نړیواله ټولنې غږ کړی چې په بیړه دی افغانانو سره بشری او اقتصادي مرسته وکړي، خو څېړونکو وایي پاکستان د طالبانو د واکمنۍ وکالت کوي او هلته خپل اهداف لري. اخوا د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجو هم د پاکستان لپاره د کاناډا های کمشنر سره لیدنه کړي، د افغانستان په تازه وضعیت خبري کړي. د پاکستان د وزیر اعظم دفتر ویلی چې وزیر اعظم عمران خان او د چین د ولسمشر ترمنځ خبرو کې د افغانستان پر وضعیت هم بحث شوی. دواړو مشرانو له نړۍ غوښتي چې له افغان ولس سره د مرستې وکړي ترڅو د افغانانو ستونزې کمې، د خپل منځي جګړو مخنیوي وشي او د هیواد له بیا رغونې سره مرسته وشي. د یو بل خبر لمخې چینایي چارواکي وایي چې د بهرنۍ چارو وزیر وانګ یی دا ونی د طالبانو له لوړپوړو چارواکو سره د خبرو لپاره قطر ته تللی. د چین د بهرنۍ چارو وزارت ویاند وانګ وینین تیر ورځ تر دې لیدو کتو مخکې وویل د قطر د بهرنۍ چارو وزیر او د صدر اعظم د مرستیال شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی په بلنه د چین د بهرنۍ چارو وزیر وانګ یی به د اکتوبر په 15مه او 16مه د دورزنی سفر لپاره په دوحه کې وی. د دې سفر په لړ کې به وانګ یی د طالبانو د سرپرست حکومت له یو پلاوی سره هم وویني. چین ویلی چې د اگست راهیسې په افغانستان کې لوی بدلون راغلی او اوس دغه هیواد خلک تاریخي فرصت لري چې د راتلونکي په اړه خپلواک توګه پریکړه وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو غوښتي چې پولي خلاصې پاتې کړي او هم یې له افغانستان سره د یو دیرش میلیونه ډالر بشري مرستو وړاندیز کړي. د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر په دوحه کې د چین د بهرنی چارو له وزیر وانګ یی سره پرون پر سیاسي او اقتصادي اړیکو خبري کړې دي. د مدني ټولنې په لزګونو خزینه فعالانو د نهه یاسې شنبې په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یوناما دفتر سره نږدې د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره لاجون وکړ. دغو خزینه فعالانو د لارون پر مهال د کار حق، د زده کړو حق، زموږ د ازادي حق دی شعار ورکوه، او د افغان خزو د حقونو په اړه د نړیواله ټولنې پر چوپتیا یې هم انتقاد کاوه. د غلرون کوونکو د ملګرو ملتونو بیتنایی د تاریخ شرم دی، او هم تاریخ ستاسو پر چوپتیا شرمیږي شعارونه ورکول. د خزینه لارون کوونکو د لارون له توتري خالي پرته پایته ورسید. د دغه لارون یو تنظیمون کې امریکا غږ ته ویلي چې دوی غوښتل خپل غوښتنې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مومي منشي د ځانګړي استازې مېرمن ډیبرا لاینز ته ورسوي، خو له ځانګړي استازې سره په کتنه بریالی نشوي. په سودان کې لارون کوونکو د پوځي کودتا پر ضد د ګولیا دوشنبه په شپه لارون کړي. امنیتي ځواکونو په لارون کوونکو باندې ډزې هم کړي چې د سوداني ډاکټرانو د کمیټې په وینا درې مظاهره چان پکې وژل شوي او اتیا نور ژوبل شوي دي. د سودان د پوز مشر جنرال عبد الفتاح برهان د ګولې د شنبې پورس پټول هواد کې بیړنۍ حالت اعلان او د ملکی پوزي ګډ شورا د پای اعلان کړي. یاد شورا د تیر دوو کالو راهیسې دغه هواد چلاوه. پوزي جنرال په ټي وي باندې ورسته له هغه وینا کړي چې امنیتي ځواکونو لومړی وزیر عبد الله همداک او د خپلواک شورا نور چارواکي نیولې دي. اسرائیل په روانه اونۍ کې د خپل هوایي ځواک تر ټولو پراخ تمرینونه کوي چې ګڼ غربي هیوادونه او هند هم پکې برخه اخلي. او د عربي متحده اماراتو د هوایي پوز مشر به یې کتنه او څارنه کوي. د اسرائیلو د هوایي ځواک د عملیاتو مشر امر لازار ژورنالستانو ته وویل دغه تمرینونه به په ایران باندې تمرکز ونه لري، خو پوځي چارواکو ویل چې ایران اوس هم د ستراتیژیکو ګواښونو او د دوی د پوځي پلانونو په سر کې ځای لري. اسرائیل د 2014 کال راهیسې د نجف په دښته کې په هرو دوو کالو کې پوځي تمرینونه کوي. په دغه تمرینونو کې فرانسا، امریکا، جرمني او همدارنګه برتانیا چې په 1948 کال کې د اسرائیلي دولت د جوړېدو راهیسې د لومړي ځل لپاره په اسرائیلو کې الوتنې کوي هم برخه اخلي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اورئ دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا وایس اف امریکا ڈیوی ریڈیو دی سیڈون کے وائی دا سہکاری وزیر اعظم عمران خان دا پوزی استخباراتی ادارے آئی ایس آئی نوی مشر دا خپل خوخی کوم جرنیل لگول غواڑی او پدیڑا سعودی عرب کے دا پاکستان سفیر دا پوز پخوانی جرنیل بلال اکبر دا وزیر اعظم غورتن کی دلیشی زکا دا دمرا ارز تیر دو باوجود وزیر اعظم دغه سوکې لپاره د پوز سر لخر جنرال قمر جاوید باجوا نومولی شوی جنرال نوید انجم د تقرر منظوری نور کوي. دوی زیاتوي داسې اطلاعات دي چې مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند رولز آف بزنس یا حکومتي ضابطو کې بدلون دلاري پوسټ کې د بریګیډیر رینک نمبر افسران د ترقی اختیار وزیر اعظم ته سپارلو فیصله کړې ده چې له امله یې د وړاندې د پوسټ سر لخکر او د وزیر اعظم ترمنځ د تاوت ښکار اړیکې نورې هم کړکېچنې کېدلې شي. نور تفصیل په دیوه خبریال پیر ولایت چانه اورو.
تیرونه د اطلاعات او مرکزی وزیر فواد چودھری ویلو د فوز استخباراتی ادارې آئی ایس آئی نوې مشر ټاکنې په سر د وزیر اعظم عمران خان او د فوز سرلخکر جنرال قمر جاوید باجو ترمن سمې راغلي دي. مرکزی وزیر پدې اړه تیرونه پورې د باضابطه پریکړې یا نوټیفیکیشن جاری کړو پخلی هم کړیو. روان اکتوبر میاشت په شپږمه نیټه د فوز سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا د طاقتور خفیه ادارې آئی ایس آئی ناس مشر جنرال فیض عبید پزه جنرال نوید انجم د لګولو پریکړه کړې وه، خو وزیر اعظم عمران خان لا تر دې دمه د دې فیصلې حتمی منظوري نه دا ورکړې. روانه د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری دریس پر کړو چې د آئی ایس آئی مشر ټاکنه د وزیر اعظم اختیار دی. کس هم لا تر دې دمه د فوز عام اړیکو څانګه په دې اړه خبرګون مخې ته نه راغلی، خو مخالف سیاست مداران او سیړون کې د نوی ڈی جی آئی ایس آئی ټاکنه کې راغلی خنډ په سر په حکومت سخت نیوکې کوي. دوی تور لګوي وزیر اعظم عمران خان د خپل سیاسي ګټو لپاره غواړي جنرال فیض عبید په خپل څوکۍ پاتې شي. د فوز ریټایر جنرال او د دفاعي چارو سیډون کی طلب مسعود وايي په دې کې اوس هیڅ شک نه دی پاتې چې دا معاملې لاجمه نشوي. دا
چوائس کا اور وہ ایسا اس وجہ سے نہیں ہو رہا ہوگا، اور تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ نوٹیفیکیشن نہ ہو.
اول دا وزیر اعظم عمران خان لخوا تر اوسه پورې نوید انجم تقرره په حق له نوټیفیکیشن یا منظوري دوه ورکولو پریکړه نه په ظاهر لګي. عمران خان د خپل خوخه بلکم جرنیل د آئی ایس آئی مشر جوړول غواړي. د مغول زیات تکړه که څه هم وزیر اعظم د آئی ایس آئی د نوې مشر لګولو اختیار لري، خو دا پریکړه هغه د فوز سرلخکر د مرزی نه بغیر وکړه نو بدې نتیجې مخې ته راتلی شي. بل سیڑنکار امتیاز عالم نظر لري چې ګنې وزیر اعظم عمران خان په دغه معامله د پاکستان اولس میډیا او مخالف سیاست مداران په حیرانتیا کې اچولی شي.
تو یہ کلیش رہے گا، اور میرا خیال ہے کہ عمران خان کی حکومت اور آرمی میں یہ تضاد بڑھنے جا رہا ہے اگر ایسا ہو گیا تو.
او ویل داسې اطلاعات چې حکومت رولز آف بزنس یا حکومتي ضابطو کې د بدلون منظوري ورکړی ده چې تر مخه په فوج کې د بریګیډیر یا د دین بره رینک والا افسرانو د ترقی اختیار وزیر اعظم ته سپارلو پریکړه شوې ده. امتیاز عالم خبرداری ورکوي کو داسې اوښونو د مخکې نه د فوج سر لښکر او د وزیر اعظم ترمنځ د تناو ښکار اړیکې لا نور هم ترنګلی کیدلی شي. سیولون کې د وزیر اعظم عمران خان سعودي عرب دورې په موقع دغلته د پاکستان سفیر او د فوج په خواني جرنیل بلال اکبر ناسابي پاکستان ته رابللو پریکړه هم ډیره مهمه بولي. دوی زیاتوي جرنیل بلال اکبر د آی ایس آی نوی بشر څوکۍ لپاره د وزیر اعظم عمران خان غوره کاندید کیدلی شي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیوا خبرونه ده.
دا وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے د حکومت مخالف ګوندونو ائتلاف پاکستان ډیموکراټک موومنت پی ڈی ایم لوی ګوند جمعیت العلماء اسلامی ځل بیا په پوزي اسټابلیشمنت د هیواد په سیاست او حکومت سازی کې د ککړتیا تورونه لګولي. د جمعیت العلماء اسلام سیکرټری جنرال سینیټر عبدالغفور حیدری ویلي پنډه د بلوچستان د مصطفی شوی اعلی وزیر جام کمال ملاتړ کو خو هغه بچکولو کې پاتې راغلي او دوی د استعفا سره په هیواد کې بدلون شروع شوی او واکمنو ته پکار دي واک پر خودو ته تیار شي. بل پلو ته د پوز بنا ده چې د هیواد په سیاست کې مداخلت نه کوي. د سیرون کوم بنا ده چې د پاکستان په تاریخ کې د حکومتونو تک راتګ کې د پوزي اسټابلیشمنت رول پاتې شوی دی. د اسلام آباد نه په دریو خبریاله راوی پیر نور حال را کوي.
د حکومت مخالف ګوندونو ائتلاف پاکستان ډیموکراټیک موومنت پی ڈی ایم لوی ګوند جمعیت علماء اسلام یو ځل بیا پر فوجي اسټابلیشمنت د هیواد په سیاست او حکومت سازی کې د ککړتیا تورونه لګولي او د جمعیت علماء اسلام سیکرټری جنرال سینیټر عبدالغفور حیدری ویلي پنډي د بلوچستان د مصطفی سوی اعلی وزیر جام کمال ملاتړ کوو خو هغه بچکولو کې پاتې راغلی دی. دوی دا هم ویلي چې د استعفا سره په هیواد کې بدلون شروع شوی او واکمنانو ته پکار دی واک پریښودو ته تیار سی. د جمعیت علماء اسلام د مشر دغه بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې جام کمال د خپل ګوند د سغړو له اړخه د تحریک عدم اعتماد وړاندې کولو په تناظر کې د بلوچستان د اعلی وزیر د چوکۍ څخه استعفا ورکړې و. په پنډي کې د فوج جنرال هیډ کوارټر جی ایچ کیو کې دوه د سبب په سیاسي او سفارتي حلقو کې پنډي اصطلاح د فوجي اسټابلیشمنت لپاره کارول کیږي. د سمودې راهیسې په هیواد کې پر فوج د مخالفو ګوندونو له اړخه په سیاست کې د مداخله تورونه لګول کیږي. د سیاسي چارو په مشر جرنالیسټ اویس توحید هم دیوا سره خبرې کی وای
جام کمال صاحب کو جس طرح مجبور کیا گیا ہے استعفا دینے پر اس کے اندر تو بہت سارے کھیل ہوئے ہیں اور اس کے اندر غفور احمدی صاحب جہاں پہ اشارہ کر رہے ہیں پنڈی کا یا اسلام آباد کا وہ اصل میں جو اسٹیبلشمنٹ کا ہے اور ایک اس کا کردار تو رہا ہے. اور
حیواد کی پہ حکومت سازی کی دا فوجی اسٹیبلشمنٹ یو رول پاتا سوئی دی او خپلا دا بلوچستان دا سردارانو پاتا کی دل ہم دا اسٹیبلشمنٹ پر لکھڑو ولاڑ دی. تاریخ شائی چی مذہبی سیاسی او کام پرست کسانو سرا پا گڑا دا خوشی حکومتونه جوړ کړی سوی دي. د دې څخه وړاندې د مسلم لیگ نواز ډلی مشر نواز شریف او د هغه لور مریم نواز هم څو ځله پر فوج په سیاست کې د مداخله تورونه لګوي. مریم نواز د استخباراتي ادارې ISI په خواني مشر پروفیس حمید دا تور هم لګولی وو چې هغه د پاکستان تحریک انصاف حکومت د پاره نه یوازې د حکومت مخالف ګوندونه زوروي بلکې عدالتونه باندې هم فشار اچول کیږي چې روانو مقدمو کې مخالفو ګوندونو مشر رانو پزید پریکړې وکړې. سیم په پاکستان کې دا تاثر پاتې سوی دی چې هر راتلونکي حکومت ته د فوج مرسته ترلاسه وي او کچري واکمن ډله د فوج د خوشي تر مخه نه چلی نو هغه د لری کولو لارې هم فوج جوړوي. خو فوج هر کله د هیواد په سیاست کې د مداخله تورونه رد کړي او وایي چې د هیواد ادارې په توګه مرسته کولی سي خو سیاسي چارو کې مداخلت نسی کولی. د مسلم لیگ نواز ډلی مشر میا لطیف د یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کی که څه هم په سرګنده د اسټابلیشمنت نوم نه دی اخستی، ویلی
پاکستان کې اندر ہے یا پاکستان کے باہر ہیں، سب کے رابطے ہیں نواز شریف سے، ان دنوں میں زیادہ تیز ہیں۔
حیواد کی دنانا و باہر دہاغہ باسرہ خلگو دا مسلم لیگ نواز ڈلی دا مشر نواز شریف سرا رابطے او سمستا چپا حیواد کی بدلون غواڑیم۔ دا دوی دغا بیان دا مسلم لیگ نواز ڈلی او بل مشر شاہد خاکان عباسی رد کڑی او وائی چھ دا داسی لیدنی ندی سوی دا غلی دنو تا کچا ہم دا عمران خان حکومت دا بدلون پا تناظر کی قتل کیجی خو سیاسی پوہانو وینا دا چی عمران خان اوسانی حکومت با خپل مدا پر راکړی سیم۔ رابیہ پیر، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد۔
دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دی۔ د پاکستان د شمیرنې اداره وایي په پاکستان کې په تیرو دریو کالو کې ګرانی پر ریکارډ کچې زیاده شوې، او په لړښت پاکستانی ورځپاڼې وایي حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې د پور اغستو ټول شرطونه منلې دي۔ ځایي اوسیدونکي وایي د ګرانۍ له وجې ژوند ګران شوی، او سوداګر وایي د دې شرطونو منلو سره به ګرانی نور هم زیات شي او په سوداګرو به بوج سیوا شي۔ خو بیا حکومت وایي د موجوده ګرانۍ وجه د تیرو حکومتونو غلطې پالیسۍ او نړیوال زیات قیمتونه دي۔
د پاکستان د شمیرنې ادارې روانه میاشت په ټول هیواد کې د ګرانې شرح د 14% نه زیاته ریکارډ کړې وه۔ د شمیرنې اداره وایي په تیرو درې کالو کې د توانایي بیې د 50% نه زیاتې ګرانې شوې دي، او د خوراکي شیانو په بیو کې د 100% نه زیاته اضافه شوې۔ اداره وایي په تیرو درې کالو کې د بجلی په یو یونټ کې 50%، د ګیس بیې 50%، پیټرول یو کم 50%، غوړي 100%، چینی 83%، دالونه 80%، غټه غوخه 80%، او د وړو په بایو کې 25% اضافه شوه ده۔ شپېته کلن علي اکبر په مردان خار کې د رکشي ډرایور دی۔ دی وايي اتنه پر کورمل لري، خو د ګرانیل عمل یې جون د سختو کړمو سره مخ دی۔ علي اکبر وايي د پېټرولو د ګرانو بایو له عمل یې گاګ هم کم شوه دي، او ډیر په سخت خپل بچوله بنیادی د خوراک ضرورتونه پوره کوي۔ دی وايي په تیر کال کې کورته غوخه نه دروړلې،
کالو شو غوخم چتا وړه نه کوړه، ته قربانیم چې کله راګې نه پسم خو خانه لري دلې بد دغه دال او ساګ باندې گزاره کوم، چې کوم ارزان سبزی غالو، چې ارزان سیزونه غالو، بس پاغه وخت ورو بس نور به قسم نشته، بد دغه چیو غټو خرو چونه غټو بس بیا گزاره کرانه مخ کوم چتا پدرې سلور مې چې پدغه دا اوس اختر په اختر جامې۔
پاکستانی ورځپاڼې وایي په ورستو کې د پاکستان حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې سره د پور اخستو په سر ټول شرطونه منلي دي، چې پکې د مالی شرط زیاتول، سرکولر قرضې راکمول، سرکاري ادارې خرڅول، پاکستانی روپے آزاد پرېښودل او د سود په شرح کې زیاتوالی راوستل هم شامل دي۔ خو په سرکاري سطح د حکومت لخوا داسې کوم بیان نه دی جاری کړی شوی۔ په پاکستان کې د ګرانې او زیاتو ټیکسونو له امله د وړاندې نه سوداګر په احتجاج دي، او په مردان خار کې د سوداګرو مشر احسان بچاوایی د نړیوالې مالیاتی ادارې دغه شرطونو پوره کولو سره به ګرانی د خلکو ملا ماته کړي،
او دا غشپګ ارب ډالر د پاره چې پکې دونیم درې ارب ډالر دي ته ملاو شي او باقای یو کس ملاوي د پاکستان ټول لستارې سړکونو تر او تیرې سیل ټیکس لګي، ډالر په بر روان دي، پېټرول نرخ په بر روان دي، ګیس روان دي، بجلی روان دي، نو د دې سره ټول چې خوردونوش ګرانیږي، دا خو یو تباہی ده، بالکل قیامت ته چې پرې مونږ تاجرانو را روان دي۔
په کال 2019 کې د نړیوالی مالیاتی ادارې او پاکستان حکومت ترمنځ د شپږ ارب ډالر پور معاهده لاسلیک شوی و، او امید څرګندېږي چې د شرطونو منلو وروسته پاکستان ته به یو ارب ډالر قسط ترلاسه شي، او پوهان وایي د سره به په پاکستانی روپے فشار راکم شي۔ ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان۔
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده۔
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی۔ اوس وخت شوه دی سیمایزو او نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې، نو راځي چې وښو ورته
په متحده عرب اماراتو کې شامل په اووم نمبر ملک دوبی د هندستان د ولقیلان دی جمو او کشمیر کې د بنیادی اډانو په منصوبو د سرمایه‌کارۍ کول په غرض هندستان سره یو لوزنامه د دستخط کړی دا په دې موضوع د جرمنی د ډاچه ویلې ریډیو په ویب پاڼه یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته دوبی د هندستان د اختیار لاندې کشمیر کې ولی سرمایه‌کاری کول غواړي. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودی دی چې دوبی سره د دستخط شوی لوزنامې تر مخې به دوبی د هندستان د ولقیلان د کشمیر کې صنعتي علاقې جوړی، انټرنیټ ټاورې به لګی، د مال برداري مرکزونه به قائمې او یو میډیکل کالج او د خصوصي رنځونو د مطالعې یو اسپیټال به جوړی. دوبی سره د دستخط شوی لوزنامې په حق له د هندستان د تجارت وزیر پیوش گویال خپل یو بیان کې ویلي دی دنیا اوس دا خبره منلې ده چې د هندستان د اختیار لاندې جمو او کشمیر سیمه د ترقی په لار روانه شوې ده. د دوبی د ډی پی ورلد دوبی نومي ترقیاتی ادارې ستر منتظم سلطان احمد بن سلیم په سرینګر کې اخبارواله ته ویلي دي مونږ په خه اراده کړې ده چې جمو او کشمیر به باقی هندستان سره تړو. مونږ ته پته ده چې دا کار به څنګه کیږي او په دې لار کې پرتو خندانو نه هم خه خبر یو. سلطان سلیمان د خپل ادارې لخوا جمو او کشمیر کې د کیدون کې سرمایه‌کارۍ مالیت ښکارانو کو خو وی ویل چې زمونږ ټولي ترقیاتی منسوبې به د وزیر اعظم نریندرا مودی د میک ان انډیا د عظیمی منسوبې برخې وي. ډاچه ویل خپل مضمون کې نور لیکي چې په کال 2019 کې د هندستان د حکومت لخوا د جمو او د کشمیر د خصوصي حیثیت د ختمولو ورستو د دوبی د ترقیاتی منسوبې او سرمایه‌کاری کشمیر کې د یو خارجي حکومت د سرمایه‌کارۍ ډومبای لوزنامه ده. مضمون لیکي چې د هندستان او د دوبی ترمن د کشمیر کې د سرمایه‌کارۍ کولو لوزنامه په داسې وخت کې شوې ده هر کله چې کشمیر کې اړې غړې او فساد ډیر زیات شوې دي او تونلارو په عامو خلکو او د هندستان په فوجونو خپل حملو را زور ورکړي دي. د رواني میاشتې یعنی د اکتوبر په لومبو ورځو کې جنگیالو یو لس عام استوګن وجلی دي چې سلور پکې د کشمیر نه بهر د هندستان نورو سیمو نه کشمیر ته پکړه تلي کسانو. د هندستان حکومت کشمیر ته پکړه د تلو زورګونو کډو لوشپ پشپ برتا محفوظ زینو ته پر رسول مجبور شوی دی. مضمون لیکي چې موجوده مرګ جوبلا په کشمیر کې د آبادو اندوانو پندتانو او د مقامی خلکو ترمنځ د خونړو انخطو په نتیجه کې شوی دی. اندوانو پندتان په کال 1901 نوی کې کشمیر کې د هندستان خلاف د بغاوت د راپورته کېدو نه پس د کشمیر نوتی دي. د دوی شمیر 200000 جوړیږي خو د تازه شروع شو حمله سبب لا نه دی معلومه شوی. د هندستان یو نامتو سیاسي دانشور نیونیتا بهیرا ډاچه ویلې ریډیو ته ویلي دي هر کله چې دا وخت د کشمیر د نن لوی الغاو تلغاو جوړ دی او خونړي واقعیت کیږي او په دې کې کشمیر ته پکړه تلي په خصوصي تور سره وجلې کیږي نو زه حیران یم چې په دې قسم خونړي فسادي حالاتو کې به څوک خارجي سرمایه‌کار دلته د سرمایه‌کارۍ خطر په سر واخلي. خود ازینو نور دانشورانو او تجزیه‌نگارانو خیال دی چې دوبی سره د سرمایه‌کارۍ په نوې لوزنامه کولو هندستان کشمیر کې د خپل کړو حکومتي اقداماتو لپاره بین الاقوامي برادرانه د مرستې حاصلولو په تکل کې دی. د کشمیر په معاملو یو خپوی تعلیمی ماهر رادا کومار ډاچی ویلی ته ویلی دی چې په کشمیر کې د هندستان حکومت د کړو اقداماتو د جایزوالي په لار کې رومبه ازمیخ د کشمیر مقامی خلک دی. دلته دا خبره خ ډاډه کې دی چې ترسو پوری د کشمیریانو تعلق دی نو کشمیریان د هندستان حکومتي اقدامات جایز نه تسلیمي او دا شند د دوبی د سرمایه‌کارۍ لوزنامه هم د هندستان حکومتي اقدامات له د جایز حیثیت په ورکولو کې سلا سمداد نشي کولای. دا شی ویلې په خپل ویب پاڼه د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې د مشرق وسطا د معاملو د یوې زنانه تجزیه‌نگاري د ناګا پښپا دیویندرا د خلی لیکلي دي چې متحده عرب امارات او هندستان خپل کې ډیر اهم ملګری او اتحادي ملکونه دي. متحده عرب امارات د کشمیر مسله مسلمانانو ته خطر نه تسلیمي بلکې دا د دوه ملکونو ترمنځ یو شخړه غني او د متحده عرب امارات په خیال دواړه ملکونه دا مسله خپل کې د خبرو اترو په ذریعہ اوارول شي. د منوهر پاریکر د نامې د دفاعي مطالعه او تجزیه د اداري او تجزیه نگار محمد مدثر ډاچه ویلې ته ویلې دي چې متحده عرب امارات د قانون سو نیوی نه پس کشمیر ته د پاکستان په چشمه قتل پریخودي دي.
امریکا دی ریډیو دی په سودان کې د سیویلین حکومت په ذات د پول د کودیداران روستو احتجاجونه شروع شوې دي. په سرخار خرطوم کې لاکډاون دی او د لریکړې شوی حکومت خارجه وزیر ویلي وزیر اعظم عبدالله حمدو کداغه د کابینې غړي په نامعلومه ځای کې بندي کړې شوې دي. تفصیلي رپورت سمین احسن باندې کوي.
د رويټرز خبری ادارې تر مخه د وستل شوی حکومت خارجه وزیر د اطلاعات او وزارت په فیسبوک پاڼه وویل د عبدالله حمدوګ او د هغه د کابینې غړو درک نه معلوميږي. رويټرز وايي داسې ښکاری چې د اطلاعات او وزارت وس هم د سیویلین حکومت په لاسونو کې دي چې د ګول یا دوشنبه په ورځ د فوزی کودتانه په ورستو حالاتو بیانونه ورکړي. د سودان د فوز مشر جنرال عبدل فتا برهان په ملکی بیړنۍ حالت په ځای کړی دی او د فوز او سیویلین حکومت په اشتراک موقتی انتظامی شورا یا کونسل تحلیل کړی دی. دغه کونسل د تیرو دریو کلونو راهسې د ملک انتظام چلی. د نهې اسیشن به پورس په سودان کې سړکونه تړل شوی وو، دکانونه او د ټلیفون نظام بند وو او د جماعتونو نه په لاوډ سپیکرو د احتجاجونو غوښتنه کېدله. رويټرز په خپل رپورت کې وایي کودتا نورستو شروع شوو مظاهرو کې لګ تر لګه و کسان مړه شوی دي. رويټرز په خپل رپورت کې وایي د سرخار خرطوم د پاسه په اسمان کې ټایرونو ته د احتجاج کوونکو د اورونو د لاسه لوګې لیدل کیږي او په خار کې ژوند په لارو کوڅو کې د عسکرو او د احتجاج کوونکو د زندانو له عمله په ټپه ولاړ دی. د سیاسي فعالینو یو تنظیم د سودانیز پروفیشنلز اسوسییشن چې د سودان پخوانی امیر عمر البشیر پر ضد احتجاجونه شروع کړي وو چې بلاخره د هغه حکومت نسکور کړو د فوزی کودتا خلاف د کاربندیز غږ کړی دی. ملګرو ملتونو او مغربي ملکونو په سودان کې د فوزی بغاوت غندنه کړي. د سیویلین حکومت مشرانو د ازادېدو غوښتنه کړې ده او سودان سره د اقتصادي مرستو د تړلو دړکه کړې ده. رويټرز وايي د اقتصادي بدحالي مخنیوي لپاره سودان خارجي امداد ته ضرورت لري. امریکه اعلان کړی چې سودان ته د 200 میلیون ډالرو بیړنې امداد ځنډولې ده. د رويټرز تر مخه نو آبادیاتی نظام د ختمېدو وروسته په سودان زیاتره فوز حکومت کړی چې اکثره واک د کودتا د لارې ترلاسه کړي. د پخوانی امیر عمر البشیر په واکمنۍ کې امریکه سودان د ترهګرو ملاتړ کوونکو ملکونو په فهرست کې شامل کړی وو، ځکه چې د 1990 په لسیزه کې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړی و. د جنگي جرمونو په الزام عمر البشیر انټرنیشنل کریمینل کورټ ته مطلوب دی. د 2019 راهسې وزیر اعظم عبدالله حمدوګ او د فوز او سیویلین حکومت مشترکه شورا د سودان انتظام چلولو. د عبدالله حمدوګ پر ضد کودتا په داسې حال کې شوی چې سودان په 2023 کې عامو انتخاباتو لپاره تیاری کولو. سمینا احسن، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن ډی سی.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو خبری خبرونه ده. اوس وخت شوی د یوې ادارې چې امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي. وړاندې کوونکې دی زموږ همکار مختار خلیل.
په کیوبا کې د جمهوریت مرستیالانو د حکومت د سختو اقداماتو باوجود په کیوبا کې د زور ظلم د ختمولو پوخ نیت کړی دی. د جولای د 11 تاریخ نه د کیوبا په یو شمیر لویو خارونو او خاریو کې په زرګونو خلک په امنناک ډول لارو کوڅو ته راووتل او مطالبه وکړه چې دوی ته د خپل بشري حقونه او بنیادی آزادۍ ورکړي شي. د جمهوریت پلو خلکو د دې امنناکو مطالبو په جواب کې د کیوبا فوج د مظاهره کوونکو خلاف سخت عملیات وکړ. په سونو مظاهره کوونکو گرفتار کړ. د دوی قصور صرف دا دی چې دوی د رائے خیال ښکارا کول او په آزادۍ سره خپل کې دراغونډې دوه خپل حقونه غواړي. دغه وخت نه په مظاهره کوونکو او د بشري حقوقو په مرستیالانو قسمه قسم مقدمه جوړی کړی شوې دي. د دوی د مقدمو په عدالتونو کې تش په نوم د سرسری سماعت کې دوه نفر دوی جرم دارا ګرځولې شوې دي. د بشري حقوقو د مرستیال ګوند د کیوبا لیکس وینا ده چې دوی ته خبر ورغلی وو چې یو زر اوش پیته کسان نیولې شوې وو چې نیم په نیمه پکې اوس هم په جیلونو کې پراته دي. په دوی کې د 12 نه زیات کم عمر هم دي. په ځینو کسانو جسماني تشدد هم شوی دی. نورو بندیوانو سره د خپل خپلوانو او د دوستانو ملاقاتونه ناممکن کړی شوی دي او زیات کسان پکې بغیر د سه الزامونو بندیوان ساتلې شوی دي. دین علاوه نورو ډیرو داسې کسانو ته د شپګونو تر دوله زکارو پوری د قید صداګانی او رولې شوی دي چې په امنناکو مظاهرو کې برخه اخیستې و. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو بیان کې ملګرو ملتونو تکړه وینا کړې ده چې د کیوبا په معاملې غور وکړي. د دې جمله خلکو د بشري حقوقو د خاطر کې دوه په لړ کې په عالمی اصولو د عمل کول وینا هم کړې ده. خاغلی بلینکن زیاته کا چې په عالمی برادرۍ لازم ده چې په کیوبا کې په خلکو د زور ظلم او زیاتی کېدو او په ناجایزه د خلکو د بندیوان ساتلو خلاف اواز پورته کی او د کیوبا د خلکو د خپل سباون په خپل د فیصله کولو د خواهش مرسته وکړي. د خارجه چارو وزیر خاغلی بلینکن د کیوبا په حکومت هم غږ کړی دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کونسل د یو غړي ملک په حیث دی د خپل خلکو د اغو بشري حقوقو او بنیادی آزادو لیاز اوساتی د کوم ذکر چې د بشري حقوقو په باب له په عالمی اعلان نامه کې شوی دی. خاغلی بلینکن خپل بیان په دې الفاظو ختم کو چې د کیوبا خلک هم بغیر د سویرې ترهې د خپل حقوقو د پاره د اواز پورته کولو حق لري. امریکا با د کیوبا د خلکو په مرسته کې ټینګ ولاړوي او د کیوبا د حکومت له طرفه د بشري حقوقو د خلاف ورزو کې دوه په لړ کې د کیوبا د حکومت نه د تپوس کول خپل مطالبه به جاری ساتي.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.